Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د آزادی رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1415 د هود 12 چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 12 سره برابر ده. د آزادی رادیو په دې لومړۍ خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د الکترونیکی تذکیرو د ویش په اړه د امکاناتو په څیړلو او نورو موضوعاتو راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی وایي باید د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخابات شفاف او له مداخلو پاک وشي. په دمشق کې 14 نږدې 15 تنه وژل دي او په واشنگټن کې یو مشکوک کس هغه مهال ونیول شو چې غوښتلې پر کټارې سپینې ماڼۍ ته واوړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید شفاف وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخنیوی باید وشي. ښاغلی غنی پرون شنبه د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له کمشنرانو سره په غونډه کې وویل حکومت د شفافو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی. ولسمشر غنی د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره د ټکنالوژۍ د کارولو یادونه هم وکړه. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلی کې د داعش یو لوی قمندان مولوي عبدالقدیم مولوي عبدالقیوم ووژل شو. د ننګرهار د والي د دفتر د خبر پاڼې پر اساس مولوي عبدالقیوم د کابل په دهمزنګ سیمه کې د روشنایي غورځنګ پر لاریون د خونړۍ حملې طرح و. د خبر پاڼې له مخې هغه په سیمه کې په شاهین خراساني مشهور و. خراساني د انتحاري حملو لپاره د وسلوالو د روزلو مهارت هم درلود. په هرات کې څلور تنه د سرحدي پولیسو د یو افسر د ترور په ترور نیول شوي دي. د هرات د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالله حد ولیزاده بیګه آزادی رادیو ته وویل غیر مسؤولو کسانو پرون ماسپخین د لویدیز د سرحدي پولیسو د پنځم کنډک د دوهمې لوا پر عامر حمله وکړه او وی واشه.
پولیس به اتهام ای رویداد 4 فرد
پولیسو لدی پیش سره د ارتباط په تور څلور مشکوک کسانی ولیدی. له هغوی څخه اوس تیرنی روانې دي چې څرګند شي له کومه ځایه تحریک شوی وو او د جرم شریکان څوک دي. په پرونی حمله کې یو پولیس ټپي شوی دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د آیرلند له ملي ټیم سره په درېمه شلو وریزه سیالۍ کې مخامخ شي. افغانستان تیرې دوې شلو ورځنۍ مسابقې ګټلې دي. دا مسابقه به نن د افغانستان په وخت 3:30 بجې پیل شي. ټاکل شوی دی چې دواړه ټیمونه د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې درې ورځنۍ مسابقې هم وکړي. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي پرون شنبه په دمشق کې په غبرګو چاودنو کې 95 تنه وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي. د چاودنو د علت په اړه ضد و نقیص راپورونه خپره شوي دي. چاودنې د بابل صغیر په نوم هدیرې ته نږدې شوي چې هر کال زرګونه شیعګان د زیارت لپاره ورځي. د سوریې دولتي خبري آژانس سنا ویلي چې تروریستانو په سیمه کې دوه بمونه ایښي وو. خو د لبنان المیادین تلویزیون ویلي چې یو بم پر سړک ځای پر ځای شوی وو او د یو بس د تیریدو په وخت کې و چاودیده. د المیادین پر اساس دوهمه چاودنه یو انتحاري د یو بس ترڅنګ کړې ده. خو سیمه ایزو چارواکو د جرمني خبري آژانس ته ویلي چې حمله پر دوه موټرو چې شیعه زیارت کوونکي یې لیږدول شوي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې 40 عراقي شیعګان وژل شوي او 130 تنه ټپیان شوي دي. د حمله مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د پټو خدمتونو اداره وایي یو سړی د سپینې ماڼۍ شاوخوا میدان کې نیولی دی. د دې ادارې خبر پاڼه وایي له نیول شوي سړي سره یو لاسي بکس هم و او د شپې په تیاره کې د سپینې ماڼۍ پر کټاره د اوښتلو هڅه کوله. د خبر پاڼې له مخې د جمعې په ماښام چې مشکوک سړي د سپینې ماڼۍ پر کټاره د اوښتلو هڅه کوله، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې و. مشکوک سړی د سپینې ماڼۍ جنوبي دروازې ته نږدې نیول شوی دی. جنوبي دروازه په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر د استوګنې ځای ته نږدې ده. د ترکیه او هالند ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ تر هغه وروسته زیات شو چې پرون شنبه د هالند حکومت د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر الوتکې ته اجازه ورنکړه چې په هالند کې کښینی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په قهر د هالند د دې کار په وړاندې خبرګون څرګند کړ او خبرداری یې ورکړ چې له هالندي ډیپلوماتانو سره به ورته چلند وکړي. اردوغان وویل چې هالند د نازیانو بقایاو فاشست هیواد دی. د هالند صدر اعظم مارک روتی ویلی چې د اردوغان خبرې له چوکاټه وتلی او له لیونتوبه ډکې وې. موږ هالند ته د سفر په اړه د ترکیې له چارواکو سره خبرې کړې وې. موږ هغوی ته وویل چې له داسې کتنې سره موافقه نه لرو، ځکه دا د ترکیې یو وزیر دی او فکر نه کوو چې د ترکیې وزیرانو ته به مناسبه وي چې د هالند په خلکو کې چې شاید د ترکیې پاسپورټونه ولري د هالند په خاوره کې کمپاین وکړي. دا په یو ونی کې دوهم وار دی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو اروپایي هیواد او ناټو د غړي په اړه په وینا کې د نازیانو یادونه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب واورو، یو تاسو کې او هغه د چې نن یک شنبه د هوت 22مه ده نه 12مه. معذرت مو منه چې د خبرونه په فایل کې مو 12مه وویل. د روان خبری مجله په دوام کې اوري. په لسو ورځو کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره مهالویش جوړی شي. دا پریکړه پرون په ارګ کې وشوه.
په لسو ورځو کې د پلان وړاندیزونه او سمانی جدول سره د برېښنايي تذکرو د ویش بهیر پیل شي.
د افغانستان حکومت له حقوق کمپنیو سره خبرې پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې تجربه لري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د پاکستان له لوري پر ډیورن کرشه د دروازو له جوړولو سره مخالفت وکړ. له اداري فساد سره د مبارزې شبکه وایي د قانون وزارت په قراردادونو کې فساد شوی دی.
ځینې خلکو سره وادي شوی دي چې تاسو ته به موږ د 211 قرارداد چي دي هماغه مشخص خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نه ساتو.
د مالیه وزارت وایي تر ټاکلي هدف د دولت عواید خورا زیات شوی دي.
زمونږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی وو 112 میلیارد افغانۍ وو. همدې کال تر اخره پورې چې موږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایل په بهرنیو مطبوعاتو کې څیړو. د اوسري رادیو خبرونې په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.15 څپه اوري. په همدغه څپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبري شي. د افغانستان ولسمشر یو پلاوی ته دنده سپارلې چې د برېښنايي تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. په دې اړه د خبرو لپاره پرون شنبه په ارګ کې غونډه وشوه چې د حکومتي ادارو یو شمېر جګپورو چارواکو پکې برخه اخیستې وه. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ارګوای پراتونکو لس ورځو کې بعد د برېښنايي تذکرو د ویش سماني جدول جوړ سي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برېښنايي تذکرو د ویش پر شرایطو د خبرو لپاره پارک کې یو شمېر حکومتي چارواکو سره غونډه وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې یو کاري ډله د تذکرو د ویش لپاره پر شرایطو غور وکړي او د دې بهیر د پیل د نیټې وړاندیز ولسمشر ته وړاندې کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته وویل چې لټاکلي پلاوی غوښتنه سوي چې د برېښنايي تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. ځنګړي کاري ډلې ته لس ورځې وخت ورکړ سوی چې وضعیت او امکانات مطالعه کړي او پر اساس یې وړاندیز وکړي چې د برېښنايي تذکرو د ویش بهیر تر کومو شرایطو لاندې او څه وخت پیل سي.
ولسمشه برښنايي تذکرو په اړه باندې د بیلابیلو ادارو له استازو سره غونډه درلودله. د غونډې په جریان کې دغو ادارو له استازو څخه یو جوړ شوي کاري ټیم ته دنده ورسپارل شوه چې په لسو ورځو کې د برښنايي تذکرو د ویش د پیلولو لپاره له وړاندیزونو او سماني جدول سره د یو واضح تحلیل ترتیب کړي چې د یو سم تحلیل پر اساس باندې د برښنايي تذکرو د ویش بهیر پیل سي.
په افغانستان کې د برښنايي تذکرو ویش د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او پټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره لا اساسي ټکو بلل کیږي. خو آیا په افغانستان کې کمزوري امنیتي وضعیت د تذکرو د ویش چارې له خنډ سره نه مخامخ کوي؟ د ولسمشر مرستیال ویندوی د واخان مینپال په دې اړه وویل:
په دغه کاري ټیم کې د امنیتي روسلین دي، هغوی ته دنده سپارل شوې ده تر څو په وضعیت په دقیق ډول باندې وارسوي او وروسته د برښنايي تذکرو د ویش لپاره زماني جدول ترتیب کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د مارچ په 2 نیټه د نفوسو د احوالو د ثبت قانون د 16 مادې د تعدیل تقنیني فرمان توشیح کړ. پر دې اساس په برښنايي تذکرو کې د هر وګړي دین، قوم او ملیت ځانګړی سي. یو شمیر څارونکي وایي د دې فرمان توشیح د برښنايي تذکرو د ویش بهیر ته پیش یو ستر خنډ لري کړ.
و هم ورېدل چې د الکترونیکي او برښنايي تذکرو د ویش لپاره په د افغانستان حکومت هلې ځلې زیاتې کړي دي او هڅه کوي چې ژرې توضیح پیل کړي. دا تذکرې د انتخاباتو لپاره مهمې ګڼل کیږي. د ارګ ماڼۍ وایي ټاکنیز کمیسنونه باید راتلونکی هجري لمریز کال د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال پرون شنبه یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د دې موضوع تفصیل محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
د ولسمشر د وین مرسیال د واخان مینپال د شنبه پورس کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې حکومت له کمیسون سره په ګډه له هغو معتبرو نړیوالو کمپنیو سره بحثونه پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې ښه تجربه لري. که څه هم خغلی مینپال په دې اړه چې یادې کمپنۍ به څنګه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي څوونه ویل، خو وایي چې د انتخاباتو پر پروسې د باور رامنځته کېدل خورا مهم دي.
افغانستان ولسمشر د کمیسون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په پراتونکو کال کې ترسره شي.
د ښاغلي مینپال په خبره حکومت د انتخاباتو د مالی لګښت او امنیت په اړه هم له بیلابیلو خواوو سره بحثونه پیل کړي او هڅه کیږي چې ژر تر ژره د دغه مهمې پروسې پر وړاندې پرتی ستونزې هواري شي. ټاکل شوی و چې د انتخابات خپلواک کمیسون تیره اونۍ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وای، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دغه اعلان تر اوسه ځنډیدلی دی. د انتخابات خپلواک کمیسون مشر نجیب احمدزی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان په بحثونه تقریبا نهایی شوی او ژر به دغه نیټه اعلان شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید د 1940 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وای، خو نامنی او انتخاباتي اصلاحات دغه پروسې د ځنډ اصلي عوامل بلل کیږي. د ولسي جرګې یو شمیر غړي بیا د شفاف او سرتاسري انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیت تر هر څه مهم ګڼي. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وای کړکېچن امنیتي وضعیت ته په کتو راتلونکي کال د انتخاب تو تر سره کېدل امکان نه لري.
موږ ای کاش کې موږ د شرایط ولرو چې موږ انتخابات وکړلای شو، ولی متاسفانه پیشګویی دا وایي چې افغانستان کې بو امنیتي وضعیت خنیوي، جګړه به تاودې په تاودې جګړه کې هم په نظر انتخابات نشونی دي.
خغلی مجیدی وایي که څه هم د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو تر سره کېدل د ولس مهمه غوښتنه او د حکومت مسولیت دی، خو د په خبره چې امنیتي شرایط سم نه وي د انتخاباتو تر سره کېدل د ولس په ګټه نه بلکې په تاوان دي.
آزادی خبری مجله اوری
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کړکېچ زیات شوی، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د پاکستان هغه پلان چې غواړي پر ډیورنډ کرښه دروازې جوړې کړي د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم ترنګلې کوي. په دې موضوع د واصل وصال راپور.
دا دغه کمیسون یو غړی جعفر مهدوی د شنبه پر ورځ آزادی رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت د ستونزو د هواري په هدف کولای شي دغه موضوع له نړیوال ټولنې سره شریک کړي.
په اوسنیو شرایطو کې د ډیورنډ فرضي کرخې په اوږدو کې د دروازو جوړول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ستونزه ده، ستونزې به نورې هم ډېرې کړي، خو غوره ده چې دغه ستونزه د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو له لارې چې دواړه هیوادونه یې غړیتوب لري هواره شي او دا به ښې او ګټورې پایلې والی ولری
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه هیواد د سنا په مجلس کې ویلي د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې د تروریستانو د سارلو په هدف د سلورو دروازو د جوړولو په اړه غور کوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د داشان اقداماتو هڅې کوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم څو وارې د تاسیساتو جوړولو پر سر د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې مرګ ژوبله یې هم لرله. په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لا په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال وایي د ستونزو د هواري لپاره ډیپلوماټیکو لارو چارو ته دوام ورکوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت 8:15 دی. دا هم د دې خبرې مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید شفاف وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخه ونیول شي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلي کې د داعش یو لوی قومندان مولوي عبدالقیوم وژل شوی دی. په هرات کې څلور تنه د سرحدي پولیسو د یوه افسر د تیرور په تور ونیول شول. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د آیرلند له ملي ټیم سره په درېیمه شلو وریزه سیالۍ کې مخامخ شي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې اداره وایي پرون شنبه په دمشق کې په غبرګو چاودنو کې 950 تنه وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان شوي دي. د امریکا د پټو خدمتونو اداره وایي یو سړی د سپینې ماڼۍ شاوخوا میدان کې نیولی دی. او د ترکیه او هالند ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ تر هغه وروسته زیات شو چې پرون شنبه د هالند حکومت د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر الوتکې ته اجازه ورنکړه چې په هالند کې کښینی. تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اوري. 8:16 دی. دا آزادي رادیو خپرونې د سهار له 8 پیلېږي، د ماښام تر 8 دوام کوي. اوس به هم صالح محمد صالح درته وایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتېدو په باب د دغه هیواد د پوځي چارواکو پر غوښتنه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل تیره اونۍ د امریکا کانګرس ته وویل د افغان قواو د روزنې او سلا مشورې لپاره شای نورو امریکایي پوځیانو ته اړتیا وي. د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټه کې د پښتنې ته چې د امریکا په تاریخ کې د دغه هیواد د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه ولسمشر ډونالد ټرمپ ته ستاسو وړاندیزونه څه دي، جنرال ووټل څرګنده کړه. د ده په نظر په اغیزناک ډول د دغه ماموریت د لاسه کولو لپاره په افغانستان کې نورو ځواکونو ته اړتیا ده. فارن پالیسی خبرونې لیکلي په افغانستان کې یوازې د سرتیرو د شمیر د زیاتولو موضوع مطرح نه ده. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو لیږل د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې یو ډول بدلون څرګندوي او د افغان قواوو د روزنې او سلام مشورې ماموریت کې د امریکا کمانډو ځواکونه په محدود ډول په پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د بلې خوا د سرتیرو د شمیر زیاتولو تصمیم برعکس هغه تمایل دی چې په تیرو کلونو کې لیدل سوی، ځکه په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 100,000 ته رسیده، خو تر هغه وروسته دغه اندازه کمه سوې چې دا مهال د امریکایي سرتیرو شمیر 2400 ته رسیږي. خو اوس که د خبرونې په باور د دغو سرتیرو د شمیر زیاتولو تصمیم نیول کیږي، دغه بهیر برعکس څو کاله وخت نیسي. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتولو په اړه تصمیم د ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغو څرګندونو سره چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال یې کړي په ټکر کې دي، ځکه د ویلي و چې له دې جګړې به ځان وباسي. د فارن پالیسی خپرونې په باور ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې د داعش ډلې پر ضد به پوځي مبارزه شدیده کړي. دغه ډله دا مهال په افغانستان کې هم فعالیت لري. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین بیا په خپله تازه ګڼه کې د سلګونو زره افغان کډوالو په اړه تبصره خپره کړې چې له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنېږي. د ورځپاڼې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان کې بیکاري او ناامني ده، خو اټکل کېږي چې روان میلادي کال به 1,000,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه سي. په لیکنه کې راغلي ګڼ افغانان له پاکستان خپل هیواد ته پستنېدو دي چې د بیکاری اندازه نور هم زیاته کړې ده. د لیکنې په حواله په تیرو لسو میاشتو کې 250,000 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. ګارډین ورځپاڼه د مطلب په بله برخه کې زیاتوي نړیوال سازمانونه له هغو افغانانو سره چې له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنېږي د سړي پر سر تر $400 پورې مرسته کوي. د لیکنې په حواله دا شایي ډېرې پیسې نه وي، خو هغه افغانان چې د پاکستاني پوځیانو له سپکاوي او ځورونو پوځي ته راغلي شایي په همدې پیسو قناعت وکړي. دغه افغانان بیا هم خپل هیواد ته ستنېږي او دا څرګندوي چې دوی نور د پاکستان د حکومت د پولیسو چلند نه سي زغملی.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري د ولسي جرګې ځینې غړي پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبې د ورځې حمله مخکې پلان شوي ګڼي او وایي چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ارګانونو بې پروايي کړې ده. د ولسي جرګې دغو غړیو وویل دا مسأله جدي ده او امنیتي ارګانونه دې ځواب ووایي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی نظیفه زکی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد حملې په مخنیوي کې د امنیتي منصوبینو په بې پروايي انتقاد وکړ. مرمن زکی وویل له حمله کوونکو سره د روغتون له دننه مرسته شوې ده. دا وایي زه د 420 روغتون په قراول کې وم. په روغتون کې دننه هیڅ خبره نه وه. د چاودیدونکو موادو موټر مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوی و. د ډاکټرانو په بڼه څو تنه مخکې له مخکې ګمارل شوي وو. د دفاع وزارت د کشف پر ریاست او کشفي ارګانونو څه شوي وو چې ونه توانېدل چې دغه حمله له پخوا کشف کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې بل غړي عبدالرحیم ایوبی هم د امنیتي ارګانونو کمزورۍ ته ګوته ونیوله او انتقاد یې وکړ چې که د ورته حملو مخه ونه نیول شي په راتلونکي کې به نورې هم زیاتې شي.
زموږ امنیتي ادارې نور څه شي ته منتظر دي، یعنې چې ارګ جن ونیسي یا رئیس جمهور جن ترور کړي، نور خو څه شي پاته نه دي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پر یاد پیښې د ولسی جرګې د غړو له ټینګار وروسته وویل د یکشنبې په ورځ به د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ځانګړې بحثونه وشي. آیا په رښتیا سره امنیتي ارګانونو د دغه پیښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې او چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوي وو؟ د دغو پوښتنو په ځواب کې د دفاع وزارت وایاند دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي چې له څېړنو وروسته به د پیښې ټول جزئیات روښانه شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
له اداري فساد سره د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو جګپړو چارواکو د یو شمیر قراردادونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا $10 میلیون رشوت اخیستی دی. د دې شبکې غړیو پرون د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې د پراخ فساد په اړه د یوه څېړنیز راپور په خپرولو سره رسنیو ته وویل د وزارت چارواکو مشخصو کسانو ته د قراردادونو د ورکولو ژمنه کړې ده. خو د قانون او پټرولیم وزارت اداره دوی د موضوع تفصیل د عبادالله حنانزی پر راپور کې.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په قانون او پټرولیم وزارت کې د پراخ فساد او مدیریتي ضعف په اړه اندېښنه ښیي. دغه شبکې د شنبې پر ورځ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په کابل کې رسنیو ته وویل د قانون او پټرولیم په وزارت کې مدیریتي ضعف او فساد د دې لامل شوی چې یو شمیر تړونونه د اړیکو او رشوت پر بنسټ مشخصو کسانو ته ورکړل شي. د دغه بنسټ مشر خان زمان امرخیل وایي د قانون او پټرولیم وزارت یو شمیر لوړپورو چارواکو د 212 تړونونو په بدل کې له تړون کوونکو څخه شاوخوا $10 میلیون رشوت اخیسته.
دا $10 میلیون چې د بډو په شکل باندې اخیستل شوی دي او ځینې خلکو سره وادي شوی دي چې تاسو ته به موږ د 212 قرارداد چې دي هماغه مشخصو خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نه ساتو دا قراردونه به تاسو درکو. نو د بډو په شکل باندې $10 میلیون دغه شوی تبادله شي.
د دغه شبکې غړي وایي له دغو تړونونو څخه شپږ تړونه یو ځایي زورواکي ته ورکړل شوي چې د خپلو چارو د مخ بیولو لپاره وسلوالو مخالفینو ته باج ورکوي، خو له څو کلونو راهیسې افغان حکومت ته هیڅ ډول مالیات نه دي ورکړي. یا د شبکان د خنخې چې د قانون په برخه کې دغه تړونونه به زورواکو او د یو شمیر لوړ پورو چارواکو نږدې کسانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د قانونو د سر بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سر بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي د افغانستان د قانونو په برخه کې له پراخ فساد اندېښنه ښودلې وه. د دغه بنسټ لخوا په ترسره شویو څېړنو کې دا هم راغلي و چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمیر وزیرانو تر څنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان هم لاس لري. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي بیا د تړونونو په برخه کې هر ډول فساد ردوي او د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې دغه راپور بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان زبی الله سربری وایي
هیچ کسی وعده داده
نشده، دای بای هیچ اصلا شمنه نده شوی او هیچ سوگ دیتا نده تشویق شوی چه دلتا کندنی وکری او یا هم دا اریکو پر بنسط ورسره دو کم قرارداد دا ورکول و جمنه شوی وی دا طول درواغ او بی بنسط دی. خغل سروری وایی هیچ کم ترون دا اریکو او رشوت پا بدل که کم چاتا نده ورکل شوی او نبا ورکل شی. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وړاندیز کوي چې د قانونو او پټرولیم وزارت لپاره باید یو وړ کس د وزیر په توګه وګمارل شي.
د دې خبرونې په پیل کې مو واوریدل چې د الکترونیکي تذکرو ویش پیلیږي او د شفافو انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. د ولسي جرګې ځینې غړي امنیت انتخاباتو خنډ بولي. په دې اړه تاسو اوریدونکو څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اته نیمو تر نهه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خپرونه کې څرګند کړئ. سر له اوس هم کولی شئ چې د افغان بی سیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې په همدې اړه خپل نظرونه راواستوئ.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د تیرو څو کلونو په پرتله د دغه هیواد په عوایدو کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزي پرون شنبه د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته ویل دا وزارت په عایداتي ادارو او منابعو کې د لازمو اصلاحاتو په راوستلو سره توانېدلی چې په خپلو عایداتو کې ډېروالی راولي. واصل وصال په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په عایداتي ادارو منابعو کې د اصلاحاتو او شفافیت په رامنځته کولو سره توانېدلی چې د خپل ټاکلي هدف څخه 3.5 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول کړي. د دغه وزارت وایي اجمل عبدالرحیمزي د شنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې په 1395 مریز کال کې د افغانستان عایدات د 1300 کلونو په پرتله زیات شوي او دوی توانېدلي چې د خپل ټاکلي هدف څخه ډېر عایدات راټول کړي.
مالی کال د افغانستان د مالیه وزارت لپاره د لاسته راوړنو څخه ډک کال په دې و چې موږ وتوانېدو چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو. زموږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی و 1.2 میلیارد افغانۍ و، اما د کال تر اخره پورې چې موږ 1.15 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو. او که چیرې 1.93 سره مقایسه کړو چې د اوسني نظام څخه مخکې نظام و، 1.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
ښاغلی عبدالرحیمزي وویل د افغانستان د مالی وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې تر دې هم ډېر عواید ترلاسه کړي او افغانستان پر ځان بسیاینې پړاو ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او پرمختګ په حال کې دی. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د شنبه پورسته نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 1300 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو په 1395 مریز کال کې د افغانستان اقتصاد 2% لوړ شوی دی. په یاد کانفرانس کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان سوداګریز اړیکې له هیوادونو سره پراخې او په ځانګړي ډول د ترانزیت په برخه کې چټکې شوې. د افغانستان د اقتصادي سکتور د وزارتونو ویندویان په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پراختیا خبره کوي چې عام خلک له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري او وایي چې ورځ تر بلې د دوی ستونزې ډېریږي.
د ژوند رنگونه
فزلایمه د بامن دولت
از چې به تاسو په لاس کې موبایل لکنه ام د اوسم چې شي په کې کول څه لیدل
بس په دې کې تازه خبرونه او په هغه کې بعض خه معلومات غټور نصيحتونه تاسو شند لپاره استفاده
کوم. فیسبوک کې
په فیسبوک کې
د ورځې څو ساعت یې ګوري؟
یو سات دوه سات خو سر مصروف یو.
کله چې کور کې د کورنۍ غړي ناستي هغه وخت هم ته فیسبوک ګوري؟
هماغه ځکه داسې شی ده چې هغه څه معلومات ورته نیاز وي، د افغانستان کې څه سوي وي هغه در هلته ورنه خبرېږي، د هماغه لپاره نو حتماً ګوري څه سوي، څه ښه خبرې دي، څه بدې خبرې.
عبدالوس چې زه ورته سره ناست یو کنه، تا درې څلور جیله موبایل راواخیسته او په کې دې وکتل، نه پوهېږم چې سکایپ ده، وایبر ده، فیسبوک ده، څه ده. کله چې نورو دوستانو سره ناست یم دومره ډېرې ګوري.
همداوس مې یو ملګری و چېرته یې نو ټلګرام د طریقه ما له زه پر ریاست کوم څه کوم لس کار ده ما بیرته خپل هغه نظریات سره تبادله کوم.
دوستان دې بیرې درته وایي چې مثلا کله موږ سره په مجلس کې کینې د موبایل دې څنګ ته کېنه؟
خامخا وایي، بیا کله کله وایي چې دومره مصروفیت ښه نه ده مونږ سره مرکه وکړه.
بیا ته څه ورته وایې؟
نو بیا مجبور یې ورخم ځان ته خلاص کړو.
لدې سره زموږ د لومړۍ خبري مجله پای ته ورسېده، خو هم د ازادي راډیو خبرونې دوام لري او هم د ازادي راډیو بل خبري مجله شته چې امید مرسوان وړاندې کوي.
با عرض سلام به شما شنونده های عزیز، صبح بخیر آقای ساروان، امیدوار هستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم با تازه ترین خبرها از افغانستان و جهان. در گزارش ها می شنوید که ظرف 10 روز آینده جدول زمانی برای توزیع تذکره های برقی باید آماده شود. این حکم تازه رئیس جمهور افغانستان است. و سال 1395 سال نویدبخش برای اقتصاد افغانستان، به اساس ارقام رسمی این کشور نزدیک به 2% رشد اقتصادی داشته. گزارش های خبری دیگر هم داریم، اما در آغاز سرویس خبری. سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان گفته است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی باید شفاف باشند. به اساس یک گزارش، یک قمندان ارشد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در قریه دیوانه بابای ولسوالی اچین ننگرهار کشته شده است. و ده‌ها تن از معلولین در پروان در یک گردهمایی نسبت به بی‌توجهی به حقوقشان اعتراض کردند. در خبرهای جهان می‌شنوید که سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که 2 انفجار در نزدیکی زیارتگاه شیعیان در دمشق پایتخت سوریه حداقل 59 کشته به جا گذاشته است. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی باید شفاف باشد و از هر گونه مداخله در این رویداد باید جلوگیری شود. رئیس جمهور غنی در جریان جلسه با کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی ناوقت دیروز در کابل تاکید کرد که حکومت به برگزاری انتخابات شفاف متعهد است. به اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور غنی در این جلسه به استفاده از تکنولوژی برای تضمین شفافیت انتخابات نیز اشاره کرده، اما در خبرنامه ذکر نشده که از چه نوع تکنولوژی در انتخابات استفاده خواهد شد. هنوز زمان دقیق برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مشخص نشده است. به اساس یک گزارش، یک قمندان ارشد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در قریه دیوانه بابای ولسوالی اچین ننگرهار کشته شده است. در خبرنامه دفتر والی ننگرهار آمده است که مولوی عبدالقیوم طراح حمله مرگبار بر راهپیمایی جنبش روشنایی در ساحه دهمزنگ کابل بود. در خبرنامه آمده است که این قمندان داعش در یک عملیات ریاست عمومی امنیت ملی کشته شده است. به اساس این خبرنامه، مولوی عبدالقیوم در منطقه به شاهین خراسانی مشهور بود. در خبرنامه آمده است که خراسانی رهبری 200 مرد مسلح را در ننگرهار به عهده داشت. مقامات پلیس هرات میگویند 4 تن را به اتهام ترور آمر استخبارات لوای دوم کندک پنجم پلیس سرحدی در غرب افغانستان بازداشت کردند. عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی قماندانی امنیه هرات، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح غیر مسئول عصر روز شنبه بر این مقام نظامی تیراندازی کردند.
پلیس به اتهام این رویداد 4 فرد دستگیر کرده، هم اکنون تحت تحقیق و بررسی پلیس قرار دارند. تایی که انشالله ها بینیم که دیگه اینا از کجا بالاخره تحریک شده بودند و یا شرکای جرمی از اینا کی بوده، سر از اینا کار میکنیم ما.
در این رویداد یک تن از همکاران آمر استخبارات لوای دو زخمی شده است. روند ترورهای هدفمند از 5 سال به این سو در هرات ادامه داشته و نگرانی جدی باشندگان این ولایت را به همراه داشته است. ده‌ها تن از معلولین در پروان در یک گردهمایی نسبت به بی‌توجهی به حقوقشان اعتراض کردند. آنان به حکومت هشدار دادند که اگر وضعیت همچنان ادامه یابد دست به اعتراضات گسترده‌تر خواهند زد. یکی از آنان به رادیو آزادی دیروز گفت:
اگر به تقاضای ما به میگپای ما رسیدگی نکنه یک تظاهرات صلح‌آمیز میکنیم، به حق ما جفا شده و نمیمونیم جفا شوه. ما وقتی که میخیدیم مقبول پسا میکنیم یا میگن دیوانه هستن، هی دیوانه ما نیستیم، شکر و شعار هستیم، به خدا قسم است که به داد ما نرسن که درش بحث نکنم بلو که دیوانه پشت باشه.
مقام های محلی پروان میگویند به مسائل حقوقی معلولین همواره توجه شده. در حال حاضر نزدیک به 5500 معلول در پروان به سر میبرند. ادامه خبرها. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که 2 انفجار در نزدیکی زیارتگاه شیعیان در دمشق پایتخت سوریه حداقل 59 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. گزارش های زد و نقیز در مورد علت انفجار در نزدیکی قبرستان باب الصغیر در دمشق موجودند. سنا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که 2 بمب جابجا شده توسط تروریست ها منفجر شدند. منابع امنیتی محلی به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفتند که انفجارها بس های حامل بازدید کنندگان ایرانی با یک زیارت شیعه ها را هدف قرار دادند. اما وزارت امور خارجه عراق گفته است که در حداقل 40 شیعه عراقی کشته و 120 نفر دیگر زخمی شدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. پلیس ضد شورش هلند برای پراگنده ساختن تظاهرات در مقابل قنسولگری ترکیه در شهر راتردام مداخله کرد. مظاهرچیان در حمایت از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به این محل تجمع کرده بودند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که پس از چند ساعت تظاهرات صلح‌آمیز اما پرتنش، پلیس هلند با موترهای آبپاش مظاهرچیان را پراگنده ساخت. این در حالی است که مارک روته صدر اعظم هلند سخنان تازه رئیس جمهور ترکیه در مورد هلند را سخنان دیوانه‌وار و خارج از چوکات خوانده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز خشمگینانه هلندی ها را بقایای نازی و فاشیست ها خواند و تهدید کرد که در برابر هلند اقدام مشابه خواهد کرد. این واکنش تند در پی آن نشان داده شد که هلند دیروز نگذاشت تیاره حامل مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در خاک این کشور فرود آید. چاوشوغلو میخواست در یک گردهمایی برنامه‌ریزی شده در شهر روتردام هلند اشتراک کند. هدف این گردهمایی کمپین کردن برای همه‌پرسی در مورد تعدیل قانون اساسی در ماه اپریل در ترکیه بود است. صدر اعظم هلند دیروز گفت با باور آنان درست نیست که وزیران ترکیه در داخل خاک هلند کمپاین کنند.
او
میگوید ما با مقامات ترکیه در مورد سفرشان به هلند صحبت کردیم، با آنها گفتیم که ما با چنین دیدار مخالفیم چون این یک وزیر ترکیه است و فکر نمی‌کنیم برای وزیران ترکیه مناسب باشد که در میان مردم هلند که ممکن است پاسپورت ترکیه داشته باشند در داخل هلند کمپاین کنند. این مسئله تنش دیپلماتیک میان هلند و ترکیه و 2 عضو ناتو را افزایش داده است. مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا میگویند مردی را با یک بکس پشتی در یکی از میدان‌های قصر سفید دستگیر کردند. این مرد پس از بالا شدن بر یک پنجره در هنگام شب بازداشت شده است. به اساس بیانیه قصر سفید، این مرد در نزدیکی دروازه ورودی سمت جنوبی قصر سفید بازداشت شده است. شبکه CNN به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده که هیچ خطر متوجه رئیس جمهور و خانواده‌اش نبوده. و انتظار می‌رود امروز تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازی 20 اوره در برابر تیم آیرلند به میدان برود. در 2 بازی قبلی افغانستان پیروز بوده است. بازی امروز در هندوستان برگزار می‌شود و قرار است ساعت 3:30 به وقت افغانستان آغاز شود. افغانستان در صورت پیروزی یا شکست برنده سلسله 3 بازی با هلند خواهد شد، زیرا کرکت بازان افغان 2 بازی قبلی را به سود خود پایان دادند. شنونده رادیو آزادی استید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله خبری. ظرف 10 روز آینده جدول زمانی برای توزیع تذکره های برقی آماده شود. این حکم تازه رئیس جمهور افغانستان است. سال 1395 سال نوید بخش برای اقتصاد افغانستان. به اساس ارقام رسمی این کشور نزدیک به 2% رشد اقتصادی داشته.
وضعیت اقتصادی ما در سال 2015 یا 93 و 94 خوب نبود، اما امسال وضعیت اقتصادی ما نوید بخش است، یعنی در حدود ما 2% رشد اقتصادی در سال 1395 داریم.
سخنان تند رئیس جمهور ترکیه بر علیه هالند، اردوغان هالند را بقایای نازی ها خطاب کرد.
بونلار نه سیاست بیلیور نه اولسترارسی دیپلماسی ندیر بونو بیلیور.
و ما پاسخ هالند به این سخن چیست؟ در همین مجله خبری بشنوید. همچنان نشریه های پرتیراژ جهان را ورق خواهیم زد و در برنامه رنگ های زندگی از یک جوان میپرسیم که پس از تحصیل چرا تا به حال کار نیافته.
3 سال میشه که ما فارغ شدیم. متاسفانه که پشت کار زد داشتم، خو حالا یک رسم رواج اومده که باید اول تجربه کاری باید داشته باشیم. ما جوان هستیم، وقتی که شما بر ما کار نتیم تجربه کاری از کجا کنیم؟
با عرض سلام دوباره و صبح بخیر، من امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه و در بخش تکنیک همکارم سید قادر هم به شما سلام میرسانه. مقام های ارشد حکومت افغانستان در مورد چگونگی آمادگی ها برای توزیع تذکره های برقی جلسه کردند. رئیس جمهور افغانستان ریاست جلسه عصر دیروز در کابل را به دوش داشت. جلسه به یک تیم کاری وظیفه داد تا ظرف 10 روز اقدامات مشخص بکند که جزئیاتش را در این گزارش از مصطفی صدیقی میشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان گفته است که ظرف 10 روز آینده جدول زمانی برای توزیع تذکره‌های برقی فراهم ساخته شود. بر اساس یک خبرنامه ارگ، نشست بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به منظور بحث در مورد چگونگی آمادگی‌ها برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی عصر دیروز در کابل برگزار شد. در خبرنامه آمده است که در این جلسه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله، عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور و شمار از مسئولان اداره توزیع تذکره برقی هم حضور داشتند. بر اساس خبرنامه جلسه به یک تیم کاری وظیفه داد تا ظرف 10 روز تحلیل واضح را همراه با پیشنهادها و جدول زمانی برای آغاز توزیع تذکره‌های برقی پیشکش کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیشب بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ولسمشر برسنای تذکره په اړه باندې د بیلابیل ادارو استازو سره وند درلودله.
رئیس جمهور با نمایندگان اداره‌های مختلف در مورد توزیع تذکره‌های برقی جلسه کرد. به یک تیم کاری شکل از نمایندگان اداره های مختلف وظیفه سپرده شد که در 10 روز برای آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی در کنار پیشنهادها و جدول زمانی یک تحلیل واضح ترتیب کنند که به اساس یک تحلیل درست توزیع تذکره های برقی آغاز شود. توزیع تذکره‌های برقی در افغانستان برای اشتراک مردم در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها یک اصل عمده پنداشته می شود.
شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت مالیه افغانستان میگوید عواید این وزارت در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است. سخنگوی این وزارت در نشست خبری در کابل دیروز گفت این افزایش در نتیجه ایجاد اصلاحات در ادارات عایداتی به میان آمده است. در عین حال وزارت اقتصاد افغانستان میگوید گسترش همکاری‌های محلی و عملی شدن برخی پروژه‌های بزرگ بر اقتصاد افغانستان تأثیر مثبت گذاشته. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید توانسته است با ایجاد اصلاحات در سیستم ادارات عایداتی 33 میلیارد افغانی بیشتر عواید جمع‌آوری کند. اجمل عبدالرحیم زای سخنگوی این وزارت روزشنبه در نشست رأی گزارش‌های سالانه برخی وزارت‌ها در کابل گفت عایدات در سال 1395 خورشیدی نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است.
1395 مالی کال در افغانستان مالی وزارت لپاره دل اثر
سال مالی 1395 برای وزارت مالی افغانستان سال پردستاوردی بوده است و ما توانستیم عایدات بیشتری نسبت به هدف تعیین شده به دست بیاوریم. 132 میلیارد افغانی در این سال هدف تعیین تعیین شده بود، اما ما توانستیم تا آخر سال 165 میلیارد افغانی را به دست بیاوریم که نسبت به دو سال قبل 65 میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد.
آقای عبدالرحیم زئی گفت وزارت مالیه افغانستان تلاش می‌کند تا در سال پیشرو نیز عواید بیشتر را جمع‌آوری کند تا این کشور بتواند به مرحله خودکفایی نزدیک شود. بر اساس معلومات وزارت مالیه توانسته در همین سال عضویت IMF یا صندوق بین المللی پول را نیز به دست بیاورد که به گفته مسئولین نشان دهنده رضایت جامعه جهانی از کارکرد سکتور اقتصادی این کشور است. این در حالی است که افغانستان در سال جاری میلادی در بخش خودکفایی اقتصادی بین المللی مقام 163 را به دست آورده است. همچنان به اساس گزارش هرتیج فاوندیشن، افغانستان با وجود مشکلات در یک دهه گذشته پیشرفت‌های اقتصادی داشته است. در این حال مسئولین وزارت تجارت و صنایع افغانستان در این نشست گفتند روابط تجارتی این کشور با بسیاری کشورها توسعه یافته است. از سوی هم مسئولین وزارت اقتصاد افغانستان میگویند این کشور در حال رشد اقتصادی است. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت که در این نشست حضور داشت هنگام ارائه گزارش سالانه وزارت اقتصاد گفت رشد اقتصادی افغانستان در سال 2% بیشتر بوده است.
وضعیت اقتصادی ما خوشبختانه در حالت یک جهش است. یعنی بعد از سال 2014 وضعیت اقتصادی ما در سال 2015 یا 93 و 94 خوب نبود. اما امسال وضعیت اقتصادی ما بر اساس اعداد و ارقام ابتدایی که وزارت اقتصاد و اداره مرکزی سایه کار میکنه نوید بخش است. یعنی در حدود ما 2% رشد اقتصادی در سال 1395 داریم.
وزارت‌های سکتور اقتصادی افغانستان در حال از دستاوردهای اقتصادیشان در سال 1395 خورشیدی خبر دادند که مردم از وضعیت بد اقتصادی در کشور شکایت دارند. گفتنی است که مسدود شدن دروازه‌های پاکستان در نزدیک به یک ماه گذشته توانسته روی بلند رفتن نرخ مواد خوراکی تأثیرات هنگفته بر جا بگذارد.
حالا فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی باید شفاف باشند و از هر گونه مداخله در این روند باید جلوگیری شود. به اساس یک گزارش، یک قماندان ارشد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در قریه دیوانه بابای ولسوالی اچین ننگرهار کشته شده است. در خبرنامه دفتر والی ننگرهار آمده است که مولوی عبدالقیوم طراح حمله مرگبار بر راهپیمایی جنبش روشنایی در ساحه دمزنگ کابل بود. مقام های پلیس هرات میگویند 4 تن را به اتهام ترور عامر استخبارات لوای 2 کندک 5 پلیس سرحدی در غرب افغانستان بازداشت کردند. ده ها تن از معلولین در پروان در یک گردهمایی نسبت به بی‌توجهی به حقوقشان اعتراض کردند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که 2 انفجار در نزدیکی زیارتگاه شیعیان در دمشق پایتخت سوریه حداقل 59 کشته و بیش از 100 زخمی به جا گذاشته است. پلیس ضد شورش هالند برای پراگنده ساختن تظاهرات در مقابل کنسولگری ترکیه در شهر راتردام مداخله کرد. مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا میگویند مردی را با یک بکس پشتی در یکی از میدانهای قصر سفید دستگیر کردند. و انتظار می‌رود امروز تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازی 20 اوره در برابر تیم آیرلند به میدان برود. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. ساعت 7:47 دقیقه با وقت افغانستان است. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. بعد از 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا پیش از این که بپردازیم به گزارش های دیگر، از سید سمیع عباس میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان چه گزارش های در رابطه با افغانستان چاپ شده.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد تقاضای مقامات نظامی آمریکا برای بیشتر ساختن سربازان این کشور در افغانستان. بنوشته نشریه، فرمانده قماندانی قوای مرکزی آمریکا جنرال جوزف ووتل در هفته‌ای که گذشت به کانگریس آمریکا گفت برای تعلیم و تربیه و مشوره به قوای افغان به تعداد بیشتر سربازان آمریکایی نیاز است. در پاسخ به این سوال که پیشنهادات شما برای اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد طولانی ترین جنگ آمریکا در تاریخ این کشور چیست؟ جنرال ووتل اظهار داشت به نظر وی برای بهتر و مؤثر ساختن این ماموریت به قوای بیشتر ضرورت است. با به نوشته فارن پالیسی، موضوع تنها افزایش تعداد سربازان نیست، بلکه فرستادن سربازان یک نوع تغییر در استراتژی نظامی آمریکا می باشد که اکنون به ماموریت تعلیم و تربیه و مشوره به قوای افغان و عملیات کماندوهای این کشور محدود می شود. از سوی دیگر تصمیم بیشتر ساختن سربازان برعکس تمایل است که در چند سال گذشته مشاهده شده است، زیرا در سالهای 2002 و 2011 تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان به 100 هزار نفر می رسید و از آن وقت به بعد این تعداد هر سال کم شده و فعلا به 8400 نفر رسیده است. و اگر تصمیم برای افزایش این سربازان گرفته شود، این مسیر برعکس چند سال گذشته می باشد. از سوی دیگر تصمیم درباره افزایش شمار سربازان آمریکایی در افغانستان با بیانات رئیس جمهور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش در تضاد است، زیرا او می گفت که می خواهد از این جنگ خارج شود. اما به نوشته فارن پالیسی، رئیس جمهور ترامپ تعهد نموده است که مبارزه علیه گروه داعش را شدت می بخشد و اکنون داعش در افغانستان هم فعالیت دارد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد سرنوشت صدها هزار مهاجر افغان که با سرعت از پاکستان و ایران به وطن برمیگردند. به نوشته روزنامه تخمین می شود که در یک سال آینده در حدود 1 میلیون افغان به وطن برگردند که با در نظر داشت درجه بیکاری در این کشور بحران جدی را در بازار کار ایجاد می کنند. روزنامه در بخش دیگر مطلب خود می نویسد که سازمان‌های بین‌المللی برای افغان‌هایی که از پاکستان و ایران به وطن برمی‌گردند تا $400 می‌دهد که این شاید پولی گزافه نباشد، اما افغان‌هایی که از توهین و فشار و تهدید مقامات پاکستان به ستو آمدند، آنها به همین پول قناعت کرده و به کشور جنگ‌زده خود برمی‌گردند و این عمل نشان می‌دهد که دیگر آنها تحمل رفتار پلیس و حکومت پاکستان را ندارند.
شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید برخی مقامات بلند رتبه وزارت معادن و پترولیم در بدل عقد قرارداد با برخی شرکت ها حدود $10 میلیون رشوه گرفتند. اعضای این شبکه دیروز گزارش را در رابطه با فساد گسترده در وزارت معادن و پترولیم نشر کردند. اما پاسخ وزارت معادن و پترولیم افغانستان به این گزارش چیست؟ در گزارش فرشته ندا بشنوید.
مارک روته، صدر اعظم هالند:
شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان از موجودیت فساد و مدیریت ضعیف در وزارت معادن و پترولیم این کشور ابراز نگرانی می کند. از این شبکه روز شنبه هنگام نشر گزارش بر رسانه ها گفت ضعف مدیریتی در وزارت معادن و پترولیم سبب افزایش فساد گردیده و تعداد قراردادها به اساس شناخت و رشوه برای افراد مشخص داده می شود.
این $10 میلیون که به شکل رشوه گرفته شده و با برخی مردم وعده هم شده که از 217 قرارداد که وجود دارد آن را با افراد مشخص قرارداد می کنند و $10 میلیون به گونه رشوه می گیرند.
زمان خان امرخیل رئیس این نهاد می گوید برخی مقامات بلند رتبه وزارت معادن و پترولیم در بدل 217 قرارداد از طرف مقابل $10 میلیون رشوه گرفتند. از این شبکه می گویند از جمع این قراردادها 6 قرارداد آن به گونه یک جا به زورمندان داده شده که به گفته آنان به خاطر پیش بردن کارهایشان به مخالفین مصالح دولت باج می دهند، اما از چند سال بدین سو برای حکومت افغانستان هیچ نوع مالی ندادند. بر اساس معلومات این شبکه، قراردادهای وزارت معادن و پترولیم برای زورمندان و افراد نزدیک به مقامات بلند رتبه دولتی داده می شود. پیش از این نهاد نظارت و ارزیابی از معادن افغانستان نیز از وجود فساد گسترده در بخش معادن این کشور ابراز نگرانی کرده است. این نهاد گفته که ادامه سرپرستی در وزارت معادن و پترولیم ضعف اداری در جمع‌آوری عواید معادن از جمله مشکلاتی بوده که صدرای استخراج معادن در افغانستان گردیده است. گزارش نشر شده شبکه مبارزه با فساد نشان می‌دهد که در استخراج غیرقانونی معادن علاوه بر شماری از وزرا، برخی اعضای شورای ملی نیز دست دارند. اما وزارت معادن و پترولیم این مسئله را رد کرده و نشر گزارش از سوی شبکه مبارزه با فساد را بی اساس می‌داند. ذبیح الله سروری، سخنگوی این وزارت:
به هیچ کسی وعده داده نشده و به هیچ کسی هم تشویق نشده تا اونا بیاین و در اینجا معدنکاری بکنن و یا هم بر مبنای کدام روابطی بر از وعده عقد قرارداد داده شده باشه و یک موضوع کاملا دروغ است و کذب است.
شبکه مبارزه با فساد اداری پیشنهاد میکند که در وزارت معادن و پترولیم باید یک فرد شایسته و با تجربه به صفت وزیر گماشته شود و به سرپرستی در این وزارت نقطه پایان گذاشته شود.
و حالا بر رویدادهای جهان میپردازیم. در پی آن که حکومت هلند نگذاشت تیاره حامل وزیر خارجه ترکیه در این کشور نشست کند، دو متحد ناتو دچار تنش دیپلماتیک شدند. رئیس جمهور ترکیه هلند را بقایای نازی خوانده و تهدید کرده که عمل بلمثل خواهد کرد. اینکه وزیر خارجه ترکیه چرا میخواست به هلند سفر کند و مقامهای هلندی تاکنون در این مورد چه گفتند، در گزارش مصطفی صدیقی بشنوید.
مارک روته صدر اعظم هلند سخنان تازه رئیس جمهور ترکیه در مورد هلند را اظهارات دیوانه و خارج از چوکات خوانده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز خشمگنانه هلندی ها را بقایای نازی و فاشیست ها خواند و تهدید کرد که در برابر هلند اقدام مشابهی خواهد کرد.
بونلار نه سیاست بیلیور؟
حکومت هلند هیچ چیز در مورد سیاست و دیپلماسی بین المللی نمی داند. آنان بسیار عصبی و بزدلند. آنان بقایای نازیستند و فاشیست ها. اردوغان دیروز در یک گردهمایی در ترکیه خطاب به حکومت هلند گفت: تا می توانید وزیر خارجه ما را از سفر به کشورتان منع کنید، اما از این به بعد ببینیم که تیاره های شما چگونه در داخل خاک ترکیه نشست خواهند کرد. این واکنش تون در پیان نشان داده شد که هلند دیروز نگذاشت تیاره حامل مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در خاک این کشور فرود آید. چاوشوغلو میخواست در یک گردهمایی برنامه ریزی شده در شهر روتردام هلند اشتراک کند. هدف از این گردهمایی کمپاین کردن برای همه پرسی در مورد تعدیل قانون اساسی در ماه اپریل در ترکیه بوده است. همه پرسی ماه آینده در ترکیه قدرت و صلاحیت های اردوغان را افزایش خواهد داد. احمد ابو طالب شاروال روتردام که اصلاً از مراکش و مسلمان است گفته که قبلاً به اطلاع مقام های ترکیه رسانده بودند که به دلیل خطر به امنیت و نظم عامه وزیر خارجه ترکیه نمیتواند در گردهمایی در روتردام اشتراک کند. صدر اعظم هلند هم دیروز گفت به باور آنان درست نیست که وزیران ترکیه در داخل خاک هلند کمپاین کنند. خب ما با مقامات ترکیه در مورد سفرشان به هلند صحبت کردیم. با آنان گفتیم که ما با چنین دیدار مخالفیم، چون این یک وزیر ترکیه است و فکر نمی کنیم برای وزیران ترکیه مناسب باشد که در میان مردم هلند که ممکن است پاسپورت ترکیه را داشته باشند در داخل هلند کمپاین کنند. این مسئله تنش دیپلماتیک میان هلند و ترکیه دو عضو ناتو را افزایش داده است. اما صدر اعظم هلند گفت میداند که مقامهای ترکیه قهرند، ولی او افزود که کشورش خواهان روابط خوب و نیرومند با ترکیه است. ما برای حفظ روابط با ترکیه به خوبی و قوت ممکن هر چه در توان داریم انجام خواهیم داد. نخست ما خواهان داشتن روابط رسمی با ترکیه هستیم، اما البته که امروز روز خوب در روابط ترکیه و هلند نبود. تنها هلند نیست که از راه اندازی گردهمایی های به نفع اردوغان جلوگیری می کند، بلکه چندین کشور دیگر به شمول اتریش، سوئیس و جرمنی هم با راه اندازی کمپاین های مشابه در میان طرفداران اردوغان مخالفت کردند.
رنگ های زندگی.
نام مریم از فارغ اینستیتوت اداره و حسابداری.
چقدر وقت میشه که فارغ شدی از این اینستیتوت که نام بردین؟
3 سال میشه که ما فارغ شدیم.
در این مدت کاربار چیزی هم پیدا کردی؟
نه فعلا نه.
چطور پشت کاربار گشتی یا چطور نشده پیدا؟
متاسفانه که پشت کار زد داشتم، خو حالا یک رسم رواج اومده که باید اول تجربه کاری باید داشته باشیم. ما جوان هستیم، در صورتی که کار نباشه کسی بر ما کار نته، ما چه قسم تجربه کاری داشته باشیم؟ ما که هر جا مراجعه میکنیم اولین گپشان است تجربه کاری. تجربه کاری وقتی که شما بر ما کار نتیم، تجربه کاری از کجا کنیم؟
شما همی سوال از جایی که مراجعه کردین گفتین، اونا در مقابل برتون باز چی گفتن؟
اونا جواب جواب درست بر ما ارائه نکردن.
نیشه بگوین که فعلا که شما در خانه هستین مصروف چی هستین؟
کورس گرفتیم در بخش کامپیوتر که بخش دی آی تی را میخوانم و کورس های انگلیسی را پیش میبرم تا بتونم تجربه زندگی را بیشتر بیاموزم و بیشتر درجه تحصیلم پیشرفت شد.
آیا تو دوستایی را داری که اونا با شما یک جای فارغ شده باشن، اونا باز شامل کار شده باشن؟
بله، دوستای من هستن که آنها شامل کار شده، مثلا کار شخصی دولتی، هر کدامشون جای خاص خود پسیشون درس خواندن، لسان شدن، ماستری گرفتن.
وقتی که شما دوستا را دیدین که اونا شامل وظیفه شدن، چطور، آیا حسادت نکردی؟
من حسادت خوب بر صورت هم خوش شدم بخاطر که آنها یک جای رسیدن، کار گرفتن، به پای خود استاد شدن. همین بهترین افتخار است برای من که یک دوست ما از یک جای کار میکنه و باعث افتخار ملت خود میشه.
و بازم منعیست یک جوان چی میگی؟ انسان باید به زندگی چقدر خوشبین باشه؟
انسان در هر لحظه باید امید داشته باشه، خوشبین باشه، چرا که این زندگی در گذر است. باید کوشش کنه تا آخرین نفس خود کوشش کنه، درس بخونه، هیچ وقت از خداوند ناامید نشه. خداوند نمیشه امر انسان ها میشه.
فعلا شما آرزو دارین که چی شوید؟
من فعلا دمی کوشش هستم که بخیر ماستری بخوام بگیرم و بتونم که در آینده یک وکیل خوب به مردم شوم یا وزیر خوب، تا بتونم همین تجات مردم خود در عرصه که تیاد دارن برآورده
بسید. و پایان این مجله خبری میرسیم. اما فرصت کوتاه داریم برای پیام هایی که شما از طریق اسمس به ما فرستادین. عبدالحنان از ولسوالی خوست نوشته توزیع تذکرهای الکترونیک کار خوب است، اما برگزاری انتخابات در حال حاضر ممکن نیست چون در افغانستان صلح وجود ندارد. محمد ظاهر صابری نوشته است از عمر زاخلوال میخواهیم با پاکستان روابطش را قطع کند، مذاکرات نتیجه نمیدهند. عبدالواحد مدقق از لوگر مینویسد حکومت باید با جوانان ما کار کند. و محمد قاسم زواک از هلمند مینویسد پاکستان جای تروریست هاست و با تروریست ها آموزش میدهد. با پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعت دیگر اسمت ساروان با شما معرفی میکنه که در استودیو هست. آقای ساروان سلام.
دیر منن مرزبان صاحب.